da mashal yau fa yuwa balagare ke sidiri mashai da mashal da akhtarawna ke da lasu bajona tar yau lasu bajo za mu shasta su ko bayan fa da gare ke da ta yau me korani simais au nariwal reportun naru au fa akhiri bar hakiba yestunze au sarkar akhbarawna hamwaure qurazi su basar ke da buriwal ka karna da da sa ta za khabrun
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه په خبر پښتونخوا کې د بارانون لکبل لشتل رشپاش سلويشت کسان وجل سوي دي ټاکن سوي دا چې افغان ولسمشر اشرف غني به نن د هیواد د حالت په اړه یو مهم غونډې ته وینا وکړي او په لنجمنه سیمه ناګرنو کرباغ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي دي اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژلي دي او یو څلوېښت نور ټپي کړي دي د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل سوې ده چیرې چې څوارلس کسان وژل سوي او دیارلس نور ټپي سوي دي پی ڈی ایم ای په ریپورت کې راغلي چې په کوهستان کې دولس په سوات کې اته بنو چترال مردان بټګرام کې دوه دوه او په ملکنډ مانسیرا دیر او چرسده کې یو یو تن وژل سوی دی په پاکستان کې تیره میاشت هم بارانونو د خیبر پښتونخوا په ګډون د ملک نورو سیمو کې تر یو سلو اتیا زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ سوې حکومتي کمیټې نن په خیبر ایجنسی کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګه کې احتجاج کوي د یاد اتحاد چارواکو د یک شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته او حکومت باید په دې کې د قبایلو استازیتوب باوري کړي په جمرود کې هم تېره ورځ د سوې یوې غونډې ګډونوال منظور افریدي
سلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د ایف سی آر خلاف دغه نظام خلاف په بازارونو کې لنډی کوتل بازار به بندیږي تاجران به روچتیږي سیول سوسایټي به روچتیږي او ټول خلکو په یو آواز وي غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي
د یادونې وړ ده چې د دې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکي په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوبال کې یې د ضربیه ضب عملیاتو په وروستي پړاو کې دوه سوه دوه پنځوس وسلوال وژل دي دا خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر د یک شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده په بیان کې دا سوي چې پاکستاني پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي خو نه آزادو سرچینو او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي د پاکستان پوځ د 2014 کال له جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي د دې عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سوي دي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشت دي ټاکل سوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن په ار کې د همغږۍ او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي بیګال ارګه په خبر سوی خبر پاڼه کې ویل سوی چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرسته ورکوونکو هیوادونو استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حکومت لوړ پوړي چارواکي د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې غړي ګډون وکړي د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې یو غړي همیرا ساقب وایي په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره ځانګړي وړاندیزونه وړاندې کړي
وضعیت امنیتی بدتر
شده و ما نتوانستیم بیشترین دوای امنیتی حالت لا خراب سوی او موږ نه یو توانیدلی چې ډیری هغه ژمنی عملی کړو چې د امنیتی وضعیت د شکیدو او د روغ جوړی په برخه کې سوی وي ټاکل سوی چې په دې غونډه کې به له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ او د اداري فساد په ګډون پر مختلفو برخو کې د افغانستان پر کړو ژمنو او هم د نړیوالې ټولنې پر هوډ غور وسي په لنجمنه سیمه ناګرنو کرباخ کې بلتون پالو جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویمه ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوې چې په آذربایجان کې پرته ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکرو وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یو ورځ وروسته آذری ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان ویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوی دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر ټلویزیون ښودل سوی یو غونډه کې ویل چې د دوی عسکرو یو لویه بریا ترلاسه کړې ده او د ده په وینا پر دې نوي اعلان سوی اوربند به عمل وکړي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیتس وایي دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړو د اپریل پر درېمه له چک جمهوریت څخه په بس کې جرمني ته د اوښتو هڅه کړې وه او هلته له اوښتو سمدستي وروسته نیول سوي وو. میلان خوانیتس ویلي دې 25 کسانو د چک جمهوریت د پراخدلۍ سپکاوی کړی دی او باید په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل سي. او وروستی خبر د لوبو، ویست انډیز د دویم ځل لپاره د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام اتل سو. ویست انډیز بیګا د هند په کلکته کې انګلستان ته له یو په زړه پورې لوبې وروسته په څلور وکټونو ماتې ورکړه او دا اتلولي خپله کړه. تر دې وړاندې په همدې ورځ او همدې میدان د میرمنو د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې ویست انډیز استرالیا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بوریوال کاکړ نه د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به دغه ریپورټونه واوري. په خیبر پښتونخوا صوبه کې یو وار بیا توپانی بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې نن به د قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټې د خیبر ایجنسۍ دوره کوي او هلته به د خلکو نه د هغوی غوښتنې اوري، خو فاټا سیاسي اتحاد د دغه کمیټې د کار مخالفت کوي. ولې؟
نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي اولس نه تپوس کوي، نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جنډ خاص مرکه د ملک نه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای په روان کال کې به د ټولې قبایلي سیمې بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستنول کیږي، خو د شمالي وزیرستان کډوال د واپسې د عمل نه مطمئن نه دي.
دوی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړي دي، خو موږ دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا دي خو 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای.
یو شمیر نور ریپورټونه به هم واورې او د دې غړې په آخري برخه کې به په هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واورې چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک څه غواړي.
نمزار په دار ګرځي د چانه څه ریپې نشته چې یا څه په اصول کې یا څه کاروبار په وکړي، میشته د خپل عضله روکړی شي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د هر ورځ سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې د بارانونو تر دې دمه لږ تر لږه 46 کسان وژلي دي او 68 کورونه یې هم وران کړي. په دې حقله نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې له 1300 ورځو راهیسې پرله پسې توپانی بارانونو 46 کسان وژلي، 120 ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو 60 کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پښتونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې 14 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې 12، سوات کې 8، بنو چتران مردان او بډګرام کې 2، او په ملاکنډ منصره 400 او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې طوفاني بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان نه اړولي چې په تېره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې بارانونه شوي وو چې لږ تر لږه 123 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلي او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله د دغو سیمو اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیانونه اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټي ممکنه ده چې نن د خیبر ایجنسۍ دوره وکړي، خو فاټا سیاسي اتحاد هم په دې موخه خیبر ایجنسۍ کې د دغه کمیټې خلاف احتجاج کوي. دا کمیټې چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سیفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه هم پکې شامل دی، وایي دوی د 15 قبایلی سیمو دوره کړې او اوس د نورو قبایلي او نیمو قبایلي و مشرانو خلکو سره لیده کاته کوي. په دې حق لاده اسرار لمومن رپورت کې تفصیل اورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي نه حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ډو ته ویل یا د کمیټا چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. دغه په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې چې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زموږ پر رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټې به زموږ لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ هم دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي. ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا ایساکي، نو موږ ته به ترخیتي کارونه راوغږیږي، موږ به چې د امتیاز راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې د قبایلی سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمن او د نورو طبقو نمائندگان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلی ولس نمائندگانو جوړه کړې. دغه خبره چې کله هم دغه کمیټې د یو ایجنسۍ دوره کوي، نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجی ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمل توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چي ده، دا کمیټي اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي. آتش په تکاله کې دا اول کمیټي ده چې عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصیږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصیږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. دغه په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي، نو تر هغه د پاکستان پوځي استابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت بدل شي.
چې خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استابلیشمنت به تیار نه دي چې هغه قبایلی خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي، ځکه چې کور غواړي ته افغانستان دی، دغه غواړي ته ډېر زیاتې مسلې دي. او چې تر څو پورې دا جنگونه شته، دا بارني او علاقایي قوتونه دلته شته، نو تر هغه پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان استابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمېر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خود قبایلی سیمو ځنی د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي. ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګرۍ د مخنیوي په قومي اکشن پلان کې هم شامل ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پوز مطبوعاتو اداره آی اس پی آر وای په شمالي وزیرستان کې شوال سیمه کې د ضرب عزب عملیات و اخیری مرحله کې د 2500 نه زیات وسلوال وژلي او د یادې سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی. آی اس پی آر زیاتوي چې تر څو ټولې سیمې د وسلوالو نه پاکې شوې نه وي تر هغې به دغه عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی اس پی آر تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب عزب اخري مرحله کې یې 2250 وسلوال وژلي. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب عزب اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 2250 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی اس پی آر بیان تر مخه ضرب عزب اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوې امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی اس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان به کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. د راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بیکوره شوي خلک به په روان کال کې خپلو سیمو ته ستانه کړی شي، خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره نه شي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د فاتا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدې ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره بعد دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پی دا بنو لکی مرواد یا خان وزیا لکی تا مونگا پراو اتلی اینا بعد مونگ سرا دا حکومت دا خبرہ کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جلی تانتا واپس کوا تقریباً دوا کولا وشول دی آئی چا ما دروی سرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارتو جلی تان دی پولٹیکل ایجنٹ سرا ہوا ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویل چنو عمبر پر ایٹو زیٹ آئی ڈی پی چیری را دا مونگا واپس کوا دای 30,000 خاندانونه په دوا کوله کې واپس کړی دي. په مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خود دا دي 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل د خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه ته پوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دي، نو نوموړی وایي
په په سیمه حالاته د میر سره مشوره نه دوشوي که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجوده وي ورسره د میر ادارې موجودې وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یسکیمه کومه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي نو پاک دا ګیله نردي مي او د ریهبلیټیشن چاره دا پوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سترګې خپل کور وویني په خپل سترګې روډ وویني سپتال وویني سکول وویني په هغې کې د بیا چاره وشي که نه
یاد دې وي چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ ځکه ده چې د هغه مینه له ژونده سره نشته.
دغه فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور په بېګناه زامنو کتابتونو ته کښېني. ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ووري. که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت عملیات کیږي. خو د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي. او څېړونکي وایي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا ولې او د دې به څه اثرات وي؟ د دمې نه پس یې دغه ریپورټ کې اورېدلی شئ. په دې وروستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کارویان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکلا په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن
فوج سمه خبره کوي که په نورو صوبو او قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د کاروایۍ نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او دا راز په ټول هیواد کې امن غواړي نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختمې کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي، په دې پوښتنه د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
حقیقي تو ښکاري چې دا ک فوجي عملیات وشو او دا غیر رد عمل راغې یو څه تفریق غوره شو نو موږ چې کوم تاثر خور کړی دی هغه به صفر شي او کیدی شي دې کې نورو پارټیو دغه نه سیاسي استفاده وکړي. یو خو دغه دی بل دا بعضې دی چې پوځونه داسې دي هغه دوی سره سیاسي طور باندې یو ځای دي او ووټ بینک چې کوم د دی دی هغې کې د دغې خلکو ډېر لوی لاس دی. بل دا چې هغې دا ګوري چې فوج چې کوم دی باقي صوبو کې هم څه نه څه دخل لري دا دی نه غواړي دی وایي چې زمونږ خپل دغه وي دلته فیصلې دي او دغه کو فوج پکې راغلی دا به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي.
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند له دې هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونه شي نو د دې به څه اثرات وي؟ جنرال طلعت مسعود په دې اړه وایي.
اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان اور پورا پنجاب
کا پنجاب کے اوس د وسلوالو خلاف فوجی کاروائی ہونا شوان و دے سربا وسلوال مضبوط شی او مستقبل کی بے مخنوی ډیر ګران شی چې په نتیجه کې به نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډیر ضروري دي او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډیر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوځ مشر جنرل راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیده کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي. سیډونکي وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاسدل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د کراچۍ قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت د وړاندې نه درې برتونه خرڅ کړي دي. برتونه هغه ځایونه وي چېرته چې د سمندري جازونو نه مال کوزول کیږي او یا خېجول کیږي. دغه کارکونکي وایي چې اوس پاتې دوه برتونه هم خرڅول غواړي. حکومت یې خرڅوي او د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 4000 کسان بې روزګاره شي چې د 90% نه زیات یې پښتانه دي. په دې حق له تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ کې اورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلې شوي نو بیا به کار بندوي او مهل ته به پر لت غځوي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي دا ټول پکار دي. دا ټول به بیروزګاره شي نو مونږ وایو چې دا خود سبا مطلب د لوګي نه مري نو مونږ یو جدوجهد کوو. مونږ دې له یوې هفتې ټیم ورکړه پوډکاسم تټېله مونږ خپل پریس ریلیز جاري کړی دی. یوې هفتې ټیم دی که یو هفته کې زموږ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونه کړه یا مطلب دا خبرې مونږ سره شروع نه کړي هغه نه پس مونږ څه کوو چې مونږ بلړ شو پوډکاسم په ګیټ کې و مونږ هلته درنه ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم ریټ مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې اغستې دي. دا زموږ د لاسه مخ دی دا د حکومت نه خرڅي او که نه خامخا یې خرڅي نو مزدور سره خو د ده د لاس پو د محنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بله لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله یې دلته کار وکړ خو تنخواه یې صرف 9000 او شپږ شلی روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو هسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ ته چې کوم هغه مین وجه ښکاري هغه دا چې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیات ظلم خبره ده. هغه خلکو لپاره دا انتهایي د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې دن خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې روډ دا مونږ پښتانه یو 95% پښتانه یو مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم چاته حق ورسي بلوچستان چې دن هغه ځان نه پلوړ ځان دي
افغانستان په لړزان کې خوشاله دي په دې ملک هغه یو پنجاب
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال نور لسوا یو اتیایم راهسه روان دي د دینه خبرتون او خود کارکونکو په وینا یوازې په دې دوو اتل سوا اتیا مستقل او شاوخوا درې زره دیاړي کونکي مزدوران کار کوي نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوی دي او اوس د دې دوو د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې د مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ دلارې په مشال ریډیو ویب پاڼه باندې هم راتلی شئ او د فیسبوک او ټوټر دلارې هم ملګری کېدلی شئ د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوې د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظامی اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژلي او یو څلوېښت یې نور ټپي کړي دي دا یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلعه ځپل سوې ده چېرې چې څوارلس کسان وژل سوي او دیارلس نور ټپي سوي دي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې حکومتي کمیټې نن په خبر ایجنسۍ کې له ځایي مشرانو سره لیده کاته کوي بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به د دې کمیټې د غونډې پر مهال په لوړګه کې احتجاج کوي د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې یا د ضربیزب عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي دا خبره د یاد پوځ د اما اډیکو څانګې ایس پی آر د یکشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده په بیان کې دا سوي چې پاکستاني پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي خو نه آزادو سرچینو او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په آر کې د همغږۍ او ګډې څارنې د ادارې په غونډه کې ګډون وکړي بېګا له ارګه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرسته ورکوونکو هیوادونو استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حکومت لوړ پوړي چارواکي د خصوصي سېکټر او مدني ټولنې غړي هم ګډون کوي او د شام څارونکې ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سغدریزي د شمالي د هیواد په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونه کې وژل شوې دي تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړی و او که روسي پوځ کړی و
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د تبوري وال کاکل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي اوس تر اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج زهیر د کورونې ورسپانو د اداریو مهم ټکي اوروي
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستاینې وړ فیصله ده خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړي شوي وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې معنی دا شوه لفاټه او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړی شي ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندنګ کیږي نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي ادارې اخر کې وایي چې دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي د دې ترڅنګ ایکسپرس روس په خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي زلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معامله دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي بے شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادریا اخری کې وایي پاکستان له به پوره پوره کوشش کول وي چې د دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي، او دواړه ملکونو له پکار دي چې د دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی وایر ویب ویب پاڼه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی، تر هغې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی او ترهګر یې پیاوړي کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر نه ورو.
دی وایر ویبپاڼا په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي، او کشمیر کې یې د هند پر ضد نیغ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه ده چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست په هم واک کمزوری شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي، او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخیستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف شوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپ کو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ترکی وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له یورپی یونین سره د یو تړون له مخې له یونانه د هیواد ته ورځي. ترکی له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته استولي وو، چې په نتیجه کې یې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکې کړې وې. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیې له یونانه تسلیم کړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکی رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورځپاڼې د افکان اعلی له قوله ویلي چې وایي نن به 1500 کډوال له یونانه ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ان ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې، خو دقیق شمیرې ونه ښود. د رویترز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه یې له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 10 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دي چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤل هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد ته د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون څون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,500 13,900 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس درته د ژمنې سره سم استونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو چې پکې به د کډوالو د مشکلاتو په اړه باندې د چارواکو د جوابونو یا په هغه لړ کې د چارواکو لخوا د حل لارې واوري. مجید بابر د دې خبرونې کوربه دی.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوي خلک وایي چې که څه هم دا مهال د بے کوره شو خلکو خپل سیمو ته ستنېدل پیل شوي دي، خو د دوی په خبره حکومت له پکار دي چې د دوی په سیمو کې د ولس لپاره کاروباري هلې ځلې هم پیل کړي. د میرامشاه او میرعلي بازارونو بیا رغول او دې سره سره دې د کاروبار لارې هم برابرې کړي، خو حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګامونه نه دی پورته کړي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نمدار په دار ګرځي د چانا څری په نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی میشته د خپل ازاله رو کړش.
د میر سمرا سامان ټرن ګډر سیمنٹ دا دونه چینې غړي د ټول د خور سره ملاو شو. ا دغه میر معاوضه زنه غړي سي د میسته معاوضه ملاو شو.
یا تمیراتی یا سکولینا بدول دی یا سپتالیا بدول دی یا ورسراجی کمت دی بزورا بدول دی آغا دا دی عوام پا منشا بنده دی عوام پا مرزی بنده دا آغا چه روشی.
په په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
ضرب عذاب عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په څیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغېز غورځېدلی. شمالي وزیرستان کې ټول بازارونه د کاروبار په حواله ډېر ګرم و، خو میرانشاه میرعلي او د تاخیل کې نړیوال کچ کاروبار روان و چې د افغانستان او پاکستان تاجران یو بل سره تړلي ول. خو د عملیاتو وروسته د غلطانه یوازې کاروباریان متاثره شول، بلکې د دوی کاروبار او بازارونه منډې هم د منځه لاړې، او اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپلو توانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وایي ټول سامانونه یې له خاورو سره ګډ شوي.
د میز سمرا سامان، ټیرن، ګډر، سیمنٹ، دا دوڼې، چینې، غړي، دا ټول د خاورې سره ملاو شو. دغه میز معاوضه ځنې غوړي چې د میز ته معاوضه ملاو شو. ګورنر صاحب اعلان کړی دا مثال چې عرب اعلان یې کړی دا، خو میز دا وایي چې میز نه دا لستینه باقاعده وغوښته شي او میز دا وروغوښته شي.
دا تاجرانو په وینا میرانشاه میرعلي او دا تاخیل دیګان کې قریبا 14,000 دوکانونه او مارکیټونه وران شوي، چې په نتیجه کې د دوی په وینا 1,00,000 روپۍ تاوان وراوړېدلې، او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ورباندې قرضې اوړېدلې. په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پایو خان وای
میر اندازه د مسره چې سره دي کونده د زندور د ډیر لزره دغه مسره لشتینه استا سلشتینه حکومت تللی دی نه راور کاو میر بنده د خوای کار زیری د پنجاب پلا میر صاحب کېری نه چنی کار زیر نه غوړي د کچن افسرتی پنجاب نرسی چې میر صاحب پلا ما زامل او شي د مهرباني دا وکړو او کوم سامان ولا په مخابي دا مهرباني دا وکړو چې د پزر نظر سیمشتارو کو چاکین به اسپایر نه وي.
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه یې د هر قسمه دولتي لوړ پوړو چارواکو سره لیدل کتل کړي، خو ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوې.
نن زار په دار ګرځي د چانه څه روپۍ نشته چې یا څه په اصول کې یا څه کاروبار پې وکړي. میشته د خپله عضله روکړش میش ساخ په خود بکلیفي او ساخ په خوري بزرینه مړنګ شول، بلکې بزرینه سامان یې هم پشه یوه وړه پشه خرڅېږي. دا میشته زر نه روکوي چې لارې رو ډاکېږي میژ ویني.
د شمالي وزیرستان متاثرین قومي کمیټې غړی دیدار وزیر وایي که څه هم د شمالي وزیرستان بازارونه بیا آباد شي، خو د غلطه چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې خودل شوي، د هغې په رڼا کې بهرني تاجران د غلطه د تجارت لپاره نشي راتللی.
میرانشاه او میرعلي شې لوی لوی کاروبار چې هغه شو مقامي کسون وي هغې سره و د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر و، د ټل د پړه چینار پاکستان د نرې برخې پټنرونه وي. د کوم شرطینه چې تړلې شوي دي چا یا تو ورته ژوند د وطن کارډ رو د په جیب شوي یغلون د ژوندو دروې نرده. خو ظاهره خبره ده چې به وزیرستان نه د باني نه څوکتلی شي، نه و د ټل نه سیکورتلی شي، نه د پکتیا پکتیکا نه سیکورتلی شي. وزیرستان ته د لاهور نه کس روان شو، د کراچۍ نه کس روان شو سیټونو رتلل چې دا کوم کاروباري خال دی او په دا شرطین لوند کاروبار و نشي کړی.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر او پولیټیکل انتظامیه لاړخه د شمالي وزیرستان تاجرانو ته د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی، چې دا مهال د خدي او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوي. خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړي چې تر څو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نه وي جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نه وي شوی، د غلطه د هغه په خوا په شان کاروبار ممکن نه دی.
د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو دا ستونزه چې په سیمو کې ورته د کاروبار کولو څه ذریعه نشته، او حکومت آیا په دې لړ کې کوم اقدامات کوي او که نه؟ مې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي محمد نذیر مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل. نذیر صاحب، په شمالي وزیرستان کې که یو خوا ولس ته دا تکلیفونه دي چې د هغوی کورونه نشته، د هغوی مالونه تباه شوه، خو د هغوی کاروبارونه هم تباه شو، آیا داسې څه پلان حکومت لري چې کله دوی خپلو سیمو ته ولیږي کاروباري هلې ځلې دغه بازارونه به آباد شي؟
اصل خبره دغه ده چې ټوکیمه خبره وکړله چې موجوده چې شمالي وزیرستان ټول کال میرانشاه بازور دی که د میرعلي بازور دی، دا خو مکمل ختم دی که نه؟ خو چې بازور ختم شو دغه سره کاروبار هم ختم دی. پلانینګ دغه ده چې فلحال موجوده دوه ځایونه پوتی دي، شوال علاقه او د تخیل علاقه، چې په دا باندې فلحال آپریشن شوی دی. انشاءالله امید گورنمنٹ مطالبہ شمالی وزیرستان تقریباً 9% علاقہ کلیئر
دو دا آئی ڈی پیز دا د گرمی موسم روان دی دا واپس پل خپل علاقې ته ولاشي چې کله علاقې ته واپس شي لکه څنګه چې دی په بانی کې خیمه لګولې دي په کریا کورونا نیولې دي خپل کورونا کله خیمه ولګوي دا څه مشکله خبره نه ده. باقي د ریهبلیټیشن کارونه چې کوم دي یا تعمیرات دي یا سکولینا بدول دي یا اسپتالیا بدول دي یا ورسره چې کوم د بزوره بدول دي هغه دا د عوام په منشا باندې د عوام په مرضی باندې دا هغه چاره وشي چې د عوام په مرضی باندې وشي نو په دې کې او پر تلین کې واقع هغه اختلافات هغه معاملات ادو ختمي.
بیا دغه خبره کوم چې آیا د میرامشاه او د میرعلي بازار د بیا رغولو دپاره چې حکومت کوم اعلان کړی و چې دومره دومره عرب روپیه به دغې ته ورکوو دا به جوړو نو هغې باندې به کار کله شروع کیږي؟
دې لپاره حکومت چې کوم اعلان کړی دا چې کوم کیر ډیمیج وي هغه لپاره میزه 1,60,000 ورکوي چې کوم کیر مکمل ته به صحیح 4,00,000 ورکوي. دا باندې د میر تقریبا یوه میاشت مخکې میټینګ وشوه په اسلام آباد کې. نورمو یو ویر اگزامپل ورکا چه یوه دی خشته لره دی بانو ناچه زا شوه ترو را نو یوه لره موتا پا 75,000 بنده 15,000 خشته موتا راسی نو ده تا تی میری اسٹیمیت والا گوا نو پا دی بنده تقریبا یوه کتانه جوری جی پسا ورلا کاری پی بنده. نمبر ون خدا خبره. سیکنڈ خبره دی بزرگ خبره دا گادو چه بزرگ که خود ها چه خپل ملکیت تایی دا څه کا سوچ تا چې هغه مکمل مارکیټ نه دی سو سو د کانی نه ویچار په نیم شل دی کانی نه چا اتیا دی کانی نه دی زخ پلا مور یاو دی او مې یاد غا دو چې ټیک ټو یو پلانینګ د جوړ شي چې هغه بازور کې مثال دی یو یا روډیرا تراوی یا یو ترتیب ته جوړای باقی نور چهار سړی د خپل ملکیت پته ورګي چې په ملکیت باندې یو سړی یو برګین جوړوي یو سړی د کپڑے مارکیټ جوړوي یو سړی چې کی مدو کنه هغه جوړوي یو سړی هوټل جوړوي نور هغه خلک په مرزي باندې دا دی هغه مرزي دا لکه په شیدا هر کوڅه په خپل مرزي باندې څوک د کپڑے مارکیټ جوړوي څوک چې کیما دکان برګین جوړوي څوک اډا جوړوي څوک څه جوړوي چې هغه په مرزي باندې وشي نور په دې کې دا د خپل قومي اختلافات نه رېني او د مزکه یو بل مزکه حق او تلف کیږي نه
نه اوس ملک صاحب دا خو هغه خبرې دي چې حکومت هم کوي او تاسو هم کوي عملی کار او دغه اولس وای چې بس ته یو نیم دوه کال او شو مونږ در په در یو دا به کله دا شروع کیږي؟
کله خبره دغه دو چې د خبره لکه ته چې کوم سور کې دغه ته خو میش ټول دا 10,000 تقریبا 10,00,000 خلک آئی ډی پیز دي څه خلک په ناس کې پوته دي دا ټول دې خبرې ته په سوچ کې دي په خپل ضد ته په سوچ کې یو چې آیا دمره خلک قرباني ویټلا دی مرګ دې پرا دی امن دې پرا دی شمالي وزیرستان یې بچی نه وان څه تر بوډا په سوا هر سړی دا قرباني ویټلا چې امن دې پرا خپل کورینا ډاک فریش ول کنه نن دا خبره د خپل فکر باندې یو چې آیا دا خلکو دې په عزتمن طریقه سره کله واپس لاشي نو چیف آرمی اعلان کړی چې تقریبا زر تر زر میش دا مطالبه دو چې د جون نه مخته د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس شي باقي چې څومره کارونه دي هغه کا د اسپتال متعلق دي کا د پبلک هیلتھ متعلق دي کا د ایجوکیشن متعلق دي کا د روډی نه دي کا هغه چې کومه بزوري نه دي هغه دا پولیټیکل انتظامیه ورسره د عوام کمیټي ورسره چې کومه د افاق آرمی کمیټي دا د یو مشوره جوړ کړې مشوره مطابق ده
تاسو نه د خلکو د تمې ځکه زیاتې دي یو خو ستاسو تعلق په مرکز کې د واکمن حکومت سره دی د دغې ګوند تاسو غړی یې دغې ګوند له موټ ورکړی دی د دغې وزیر اعظم سره دی ټولو سره ستاسو ذاتي تعلقات د دې نه علاوه د شمالي وزیرستان غړی یې دا خبرې مونږ هر وخت اورو چې وزیر اعظم هم اعلان کړی دی او هغه هم اعلان کړی دی نواز شریف هم اعلان کړی دی راحیل شریف هم اعلان کړی دی اعلانونه کیږي خو اولس دا وایي نظیر صاحب تاسو به هم خبر یی چې مونږ په سترګو څه نه وینو
بالکل دا حقیقت دی په دا کې شک نشتا دا څه چې کومه خبره کې حقیقت خدا نه راي چې قضا د خپل زړه وب وسته نشي کنه دا وي نو رمو په ځکه خو ډېرې ګیلې دي ډېر څه دي خو به هر حال قضا ډېر فریادونه وکړ ډېر ژنا وکړ د مو کومې کو د مو خواندې ماندې چې ته دې بکې خلک کوم بکې کنه ته چیرې لوټ شي کنه نور هغه حالات چې ووینې یا فشال په دا قسمه قسمه د بانو په اس پاس علاقې کې خیمه وکړي او وړه وړه بچو چې وروځي د امیر خواندې باندې وروځي کنه دا دې برداشت نه بهر خبره کنه چې په چا کې اسلام مسلمانی وي پښتونوي کې وي کنه دا دې دغه نه بهر خبره چې برداشت شي خو به هر حال امتحان دی په میر باندې الله پاک رسولای دی
اوس ګوره نذیر صاحب ګوره ولس یو دا وایي چې مونږ کله راتلو مونږ ته ویلو چې دوه هفتو کې به واپس راشي نو مونږ ټول خپل مال مویشي پرې خو د شمالي وزیرستان د هرې کورنۍ د ژوند دارومدار په ګډو بیزو په غواګانو په میګو دی
هغه پاتې شوې د هغې هم څه معلومات نشته. کورونه وران شو، په کورونو کې مالونه اسبابونه ختم شو، د هغې هم څه حساب نشته. آیا تاسو حکومت ته دا وایي چې د دغو مالونو او د دغو مویشیانو کوم یو سروې وکوي، د بازارونو سروې وکوي، د کور سروې وکوي، د دینه چې مالونه پاتې شوي د هغې سروې وکوي؟
زه بیا دغه خبره تر درمه چې څومره خبرې دي، دغه خبرې ټول اصل نه چور دغه ده چې د خلکو واپس لوړ شي. نن تو تر یو کور جوړیږي، مثال در کوه، یو کور دا یو ټکادور 40% ټکادور وخلي، ٹھیک شولا؟ تو ته یو کور چې زه جوړ کړه سه یې کته پخپله چې کور جوړ کړي، زه دا خبره کوم چې خپل عوام د لوړ شي، خپل کور د پخپله جوړ کړو. 40% ټکادور وخلي، ټکادور دا دې اونر ته ورکو، مالک مکان ته دا ورکو چې دا دې پیسې خپل کور پخپله نقشه باندې خپل جوړ کړه. چار بندے گا پخل چار روانہ کو تاب مو ہاتھا چالیس پرسینٹ گھٹا ہوشی دوران کے چتکی مقابر کے جمال مویشی یا کور کے چمرا سمندوں نہ دکھنا اس پاس لگی چھ خال خو پاس روشی من خال چکی مدار پدار میں خال نہ تلا کنا تتا دیکھ پل کور سے پتہ لگی چھ مو کور بنتا سا شویر کنا یہ مو کور تا بادا ہے نہ تا با یہ مو مول مویشی ختم دی ندی ختم دی مو دکھون کے سامان اس تا او کنا اس تا اخ اور پتہ لگی چھ دی دخل پلے رکھے دخل خال واپس شی. موجودگی
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 422 11 41 121. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل. We'll be right back.
پختن خوا کی بے وطن جوڑ دی لکی مروت او میران شاہ امن لے دلواڑی پختن زارت او بٹ خیلا کی اسے دلواڑی بس پا اختر دی آئی خان نجڑے دلواڑی